په ویلامیا کې چې په ایکس پاڼه یې خپره شوې وه ویلي وو چې د دغې پیښې د څېړنې لپاره د لوی درستریس قاري فصیح الدین په مشرۍ یو پلاوی د دوی د حکومت د رئیس الوزرا لخوا ټاکل شوی دی او وروسته بیا د مه په ومه نیټه په خپله ایکس پاڼه د ستونزو د هواري خبر هم ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په افغانستان کې د دوی له بیازلي واکمنېدو وروسته د کوکنارو په کښت او قاچاق د بندیز فرمان صادر کړ او له دغې پدیدې سره په مبارزه یې ټینګار وکړ.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته 25 دقیقې بس لرو چې نوریاس نوری کوربه دی خو د شیبه په مکرې خبرونو ته د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله زیانمنو سیمو ته د اساسي درملو او روغتیایي وسایلو د استولو خبر ورکړی. تدرس ادهانوم ګبریسیوس نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د افغانستان په شمال کې د خونړیو سیلابونو ورانیو ته د رسیدنې په ترڅ کې د خپلو شریکانو په مرسته سیمې ته ولس ګرځنده روغتیایي ټیمونه استولي دي. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد له ایران سره د چابهار بندر د ادارې په هدف د یو اوږدمهالي پلان په فکر کې دی. اس جی شنکر نن په ممبئی کې خبریالانو ته وویل کله چې له ایران سره د چابهار په اړه پر اوږدمهالو مقرراتو موافقه وشي نو هغه مهال به په دې بندر کې د لا زیاتو پانګونو څرنګوالی روښانه شي. ملګرو ملتونو د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رایې ورکولو حق په موقت ډول ځندولای دی. د ملګرو ملتونو په ویپاړه کې په دې اړه راغلی چې افغانستان ملګرو ملتونو ته د خپل کلنی حق العضویت په ورکولو کې پاتې راغلی. دا خبر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ هم تایید کړی دی. دا استازولۍ موس مهال د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده. په داسې حال کې چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پاوز پرمختګ روان دی، لدې سیمې په ډله ییز ډول د فلسطینیانو د وتلو بهیر چټک شوی دی. اسرایلو همداراز د غزې پر شمالي برخه چې مخکې په جګړه کې ځپل شوې ده بیا بریدونه کړي. د اسرایلو پاوز وایي په دې سیمه کې چې څو میاشتې مخکې تصفیه شوې وه د حماس ډلې یو شمېر وسلوال بیا راټول شوي دي. او د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې د هوایي مدافع سیستمونه یې د اوکراین 1 بې پیلوټه الوتکې یا ډرونونه او 16 میزایلونه له منځه وړي دي. دغه ډرونونو او میزایلونو د روسیې بلګورت، کورسک، لپیتسک او د مسکو له لوري اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمه په نښه کړی وي.
دو خبرې دي، یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث مو زنوریاس نوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو پر موضوع خبرې کوو. ورستیو سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې خلکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر له 300 زیات او د ویجاړ شوو کورونو شمیر هم زرګونه ښودل شوی. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې چې هغه تر اوسه نهایي نه دی، بغلان کې لږ تر لږه 315 کسان مړه شوي. په دې ولایت کې د تېرې جمعې د شپې سیلونو په بورکا مرکزي بغلان نهرین ولسوالیو او د دې ولایت په یو شمېر نورو سیمو کې ډېرې ویجاړي رامنځته کړې دي. یو شمېر نړیوالې موسسې سیلاب ځپلو سیمو ته د عاجلو مرستو د رسولو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر UNHCR، د روغتیا نړیوال سازمان WHO، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې وجهې صندوق یونیسف او یو شمېر نورو مرستندویو ټولنو ویلي چې زیانمن شوو خلکو ته د اړینو مرستو په رسولو کې اقدامات کړي دي. په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې د وروستیو د اورښتونو لړۍ تر اوسه دوام لري چې په نتیجه کې سیلونه راوځي. آیا دا د اقلیم د بدلون اغیزې دي؟ د دغسې وضعیت وړاندوینه کېده. حکومت مرستندویو ادارو او په خپله خلکو د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره څه کولی شوی؟ او اوس چې تر اوسه د سیلابونو خطر د افغانستان په اکثرو سیمو کې له منځه نه دی تللی، دوی څه کولی شي؟ د زمکه د چارو څېړونکی نجیب الله کاکړ او زمک پیژندونکی انجینر خلیل احمد نادم د خبرونې ته رابلل دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د ټلیفون لاریا سره وصل دي. لومړی به کاکړ صاحب تاسو ته درشو که راته ووایي چې بغلان کې وروستی سیلونو ډېره ویجاړي رامنځته کړې ده. آیا د دې وړاندوینه کېده چې په یوه ولایت کې دومره ډېر زیانونه واړوي؟
السلام علیکم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته، خدای دې وکړي جوړ او روغ اوسئ. اخری هوا پیژندنې په اړه کولای شو موږ بازي وړاندوینه د باران وکړو، ځکه چې بازي سټیشنونه د میټرولوژي سټیشنونه کولای شي چې د دې وړاندوینې کې موږ سره مرسته وکړي، چې بازي د افغانستان په بازي مناطقو کې دا شته دي، او اوس هم د سټلایټ د لارې نه کولای شو چې معلومات ترلاسه کړو چې څومره ورخت امکانات شته دي، او دا معلومات بیا نور بیا ادارو ته اړوند ادارو ته او خلکو ته ورسول شي. متاسفانه چې دا معلومات هم په افغانستان کې لږ زیات وخت دقیقه نه وي، ځکه چې په افغانستان کې موږ د ځمکې کم سټیشنونه چې لرو هغه کافي اندازه نه دی، او زیاتره په مهمو یا لویو ښارونو کې لکه کابل او قندهار دې ښارونو کې وجود لري، لکه د غرنی سیمو کې دومره ډیر نشته دي، او د سټلایټ په اړه هم هغه کوم یو چې وړاندوینه کیږي هغه هم دومره وی چې تاسو ویلی شي چې یعنی مکمل فیصدي نشي ویلی چې څومره باران دی یا ورخت به څومره کیږي، لیکن کوم تاریخي ریکارډونه یا کوم مخکنی بارانونه چې هلته موجود شوي وي یا هغه ریکارډ شوي د هغه په اساس باندې کولای شي چې وړاندوینه څه دقیقه شي. نو امکانات د دې شته چې د دې وړاندوینه وشي، او زما په خیال د وزارت له خوانه هم د میټرولوژي ډپارټمنټ له خوانه هم د بعضي وخت په فیسبوک په لارې یا د ویب سایټ په لارې نه دا وړاندوینه کول وی چې د لس یا پنځلس ولایتونو کې به بارانونه وړاندوینه کیږي.
موږ ازادي رادیو هم دغه وړاندوینه هر ورځ تقریبا خبرولې ترڅو خلک خبر شي چې دوی په خپل څه کولای شي چې د سیلونو د راوتو په مخ کې هغه دا ما چې په خپل خلک کولای شي وې کی کراش دې خبره ته چې د دغه وړاندوینو سره سره بغلان کې ورسته وسیلونو ډیر خرابې را مسته کړې ده، خپل خلکو کولای شي چې یو څه ناڅه دغه سیلونو څخه ځان وژغوري.
متاسفانه په افغانستان کې موږ زیاتره وخت موږ د انی یا تیف سیلونه ولا یا موږ ورته فلش فلډ وایو، دا ډیر خطرناک یا ویجاړونکي سیلونه دي، ځکه چې د دې اندازه وخت کیدای شي څو دقو وختونه سي یا نیم ساعت یا دیش دقیقې وختونه سي یا یو ساعت پورې وختونه سي چې دا راشي او خلکو ته ورسیږي، نو دوی ته دومره خلکو ته دومره فرصت نه ورکوي چې ځانونه وژغوري. یوازینی لاره چې موږ کولای شو د خلکو تلفات مخه ونیسو هغه دا ده چې مخکې نه مخکې خلکو ته موږ آگاهیان ورکو، هغې پوکو که چېرې داسې حالت راسي هغې همیشه آمده ورته ووسي، چې ځکه چې د افغانستان یا د زیاتره غرنیزمو کې چې کوم فلش فلډونه کیږي د دې وړاندوینه ډېر سخته ده، او کیدای شي د شل د قود لپاره وبرای شي، خو دا اوبه دومره خطرناک وي چې هر څه مخه ته راځي لمنځه وړي.
بله مننه نادم صاحب، د دغه خبرداریو هدف دا دی چې د سیمې خلک پوه شي چې ډیر ورختونه کیږي او د سیلابونو د راوتلو خطر هم شته، ترڅو دوی پوهوي او په خپله وکولای شي چې یو څه ځان وژغوري او یا د اغېزو څخه ځانونه بچ کړي. یو رازو مخکې خبرداري او موضوع ته، او یو له هغه وروسته چې کله سیلونه راوځي او ویجاړي رامنځته کوي او د هغو په وړاندې اقدامات کیږي. ازادي راډیو ته ډیر خلک ټلیفون نه کوي، هره ورځ چې دوی ته ډیر زیانونه رسیدلي دي خو مرستې ورته نه رسیږي. په دغو دواړو برخو کې آیا فکر کوي چې په اوسني وخت کې لازم تدابیر نیول شوي د حکومت مرستندوی ادارو یا نورو لورو لخوا؟
اوو سلامونه تاسو ته، درون مېلمه تاسو ته، تاسو د رادیو اوریدونکو او تاسو همکارانو ته سلامونه ونیکلی وړاندې کوم، او شهیدان ته د خدای غوړم چې جنت فردوس ور نصیب کړي او پات خلک هم خدای صبر او زغم ورکړي. نو خبره دا ده چې د خوشي وړاندیزونه وړاندوینه کیږي او خلک ته ورکو ویل کیږي چې بارانونه کیږي، دا کافي نه دی، په دې چې ولس دې ته مدهی نه دی، عادت نه لري، دوی خپل کورونه جوړ کړی دي، دوی نه پوهیږي چې څه پر دوی باندې راځي، او کورونه خوشی کې نه کې چی دی ولار شي، امکانات د دوی د پاره نه دی، دا خو دولتونو د پاره پکار دی.
نادم صاحب، خپل خلک په خپل پوهیږي ډیر سیمو کې چې الته خورونه دي، د خورونو په خوا کې دوی کورونه جوړ کړی دي، کله چې په دغه د خورونو په خوا کې دوی کورونه جوړ کړی وي او رختم ډیر کیږي، بارانونه ډیر کیږي، په دې فکر نه کوي چې دوی پوهیږي چې هم دې خور کې به وبرا شي؟
نه، اول خو تاسو ته چې دا د طبیعت انتقام د چي د بشر څخه اخی، ولی اخی په دې چی ګوري، اول خو په افغانستان کې د جنگونو د خدای ګوري کی چې د مانی د پیشرفت یو مملکت خو جنگ دی، چې کچيري د خلکو د پاره منابع د انرژي تامین سوی وای، دوی نه بوټي واله، نه درختی واله، ونی واله، او دا رقم به په شدت باندې سیلونه ورانی نه کوله. بل دا چې ګوره دولت هغه دولت دی چې عقلا د منطقې د هر منطقې نقشې ولري، په نقشې کې وکتل سي چې کم ځای سیلبور دی، کم ځای په سلا پستلا هغه آسیب ورسیږي، چې خلکو ته اجازه ورکړي چې کورونه ورکې جوړ کې چیرې نه. متاسفانه داسې مؤسسات هم موږ نه لرو چې دولت هم غیر فعال و. اوس خو بیخي وضعیت بل رقم دی. بل دا چې د دې شیانو دپاره تحقیقاتي مراکز پکار دي چې دوی وڅېړي، نقشې ترتیبې کړي، دولت ته پالیسي ورکړي چې دغه منطقې چې خصوصا افغانستان یو غرنی هیواد دی
نادم صاحب، نادم صاحب په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو پریمانه مرستې راغللې، یو برحاله اداره ټول نړیوالو ملاتړ کاوه، په دې شلو کلونو کې دغه پالیسي دغه نقشې جوړې نه شولې، د افغانستان راضي ورته معلومه نه و.
متاسفانه زه یو مثال درکوم. مثلا موږ مرکز د تحقیقات فضايي دولت په کابل کې د جیودیزی او کارتوګرافي لوی ادارې په چوکات کې، اشرف غنی چې پروفیسر او راغ اولین کار چې وکړ دغه مرکز یو دمن یوړه، د دې پر ځای چې روش ورکړي نن ټول امکانات موږ د ساتلای لري تحقیقات کولای شو، نقشې جوړولای شو، تجدید د نقشې کېدای شي، د خاورې نقشې، د معدنونو، د جیولوژیکي درزولو تثبیت، پیشبینی د علائم زلزله.
ولی دا نمن زیور
په دې چې خود تدارکات او ریاست دلته ځای پر ځای کې او دا بيخه دا خو سړی نه پیږي چې دا په دې معنی ده چې دوی د خارجان د استخبارات او لاسپوت خلک دی راځي د افغانستان د بنیادونه د مزه وړي. تاسو وګورئ داسې لوی اداره مونږ په خوا چې مثلا د سیل راتای دوم ورځ کې دریم ورځ د مونږ کشافان بتله، دوه کشافان مو دولت تله د انسی تیاره الوتکه د هوایي به مونږ په خدمت کو او جا مونږ کامره دولت کامره باندې دوی پرواز کوله، عکس برداری کوله، دوی خوله دولت چې سیل د کم ځای راغله تر کم ځای تللې څومره تخریبات دی. او دا د آینده د پاره یو شر ایسایه و چې نیول کېده او دولت ویل شي تخریبات په کم ځای کې په آینده کې دولت څه باید وکړي. متاسفانه چې دغه شان دغه کامره موجود دی.
بله نادان صاحب
استفاده و ځینې نه کیږي.
رازو د زما د پښتنې دوهمه برخه ته چې دغه تقریبا لمیاشت اوري چې په افغانستان کې ورستوي ورښتونو په ډیرو سیمو کې سیلابونه بهولې دي، ډیرو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. دغه وضعیت باندې هم حکومت اړوند ادارې او نور چې په افغانستان کې د مرستو رسولو په چارو کې بوخت دي دوی پوه. آیا فکر کوئ چې زمان شو سیمو خلکو ته په وخت او کافی مرسته رسیږي؟
خبره دا ده چې په دې بحث کې خو حکومتونه متاسفانه ناکام دي. اول دا چې هر حکومت چې راغلی پس خپل تمرکز په شارو باندې کړی، په کلیو باندې ولسوالۍ ته اصلا توجه نه دی شوی. د خلکو کورونه ټول د خامه کورونه دي چې په عادي اوبه سره بس نړیږي، اما دوی دا کارونه کوي چې مثلا د ولس لپاره څه خدمت وسی، بنیادی کارونه وسی. اته دا تادابونه د کورونه باید ډبري افغانستان څومره ډبري لري، څومره خاول لري چې په خېرچی جوړې داسي. دا ټول امکانات په افغانستان کې ستاسو د ډبرو سکاره ستاسو چې دغه په خښتي جوړی کې د دې په حساب د انرژي د منبع په څو کارول شي. متاسفانه چې په افغانستان کې قطعا توجه نه و. داسې بیکار و الکار ته داس فارل کې را څوک چې کار کولای شي هغه متخصصین په کار کې نه ګمارل کېږي چې دغه پلانونه جوړ کړي، دغه پالیسی جوړ کړي، د افغانستان لپاره بنیادی خدمت وکړي. متاسفانه دا نشته.
مننه نادم صاحب. ککل صاحب مخی نادم صاحب یادونه وکړه د اقلیم د بدلون اکثرا په تیرو جنگونو کې په ډیرو سیمو کې ډیر ځنګلونه له منځه تللي دي، بوټي نشته په رغونو کې چې ریښې ځمکه کې غځولې وي او اوبه جذب کړي. فکر کوي چې دا د وروستۍ وچکالۍ اغیزې هم په دې کې رول لري چې اکثرا اوبه د ځمکې پر سر باندې ښویږي، تیریږي او ځمکه هغه د جذب توان یا امکانات کم لري؟
د نادم صاحب د خبرو په تایید څنګه چې تاسو وویل کومنګ وګورو د افغانستان یو داسې سیمه ده چې دلته موسمي باران لري. زیاتر وخت زمونږ غرونه شنه نه دي، صرف د پسرلی په موسم کې دوه درې میاشتې واخه یا ګیا شنه کیږي، بیا هغې نه پس بېرته له منځه ځي، بیا چې اوړی شي بیا ټول له منځه لاړ شي، الفچرونه هم وچیږي. نو کچیره باران کیږي په دغه وخت کې، کچیره ځمکه وچوي او باران وشي او زیات مقدار اوبه یو په یو ځل کې ووریږي، نو بیا ځمکه د هغې د جذب توان نه لري. نو کچیره موږ عام د اوبو حالت ته وګورو، باران حالت ته وګورو، خصوصا باران یا اوبه راتلل دا هیڅ کس ته زیان نه رسوي، خو چې کله ګیا په ځمکه نه وي او په غرونو کې د باران ووریږي ځان سره خاوره وړي. خاوره د دې سبب کیږي چې د اوبو د باران د اوبو کثافت لوړ شي. چې کله د اوبو کثافت لوړ شو هغه امکانات لري چې واړه واړه تیږي یا کاټي ځان سره یوسي. نو د څومره د اوبو لاندې سیمو ته ځي همونه د مور غټ غټ نور غټ غټ غاټي ځان ته یا تیږي ځان سره وړي، چې دا سبب کیږي د دې برخود د دیوالونو سره او د تهدابونو سره سبب د دې کیږي چې هغه د مینس لاړ شي او په لار کې د او د سین یا د خړونو په لار کې د تیږي او غاټي په غرونو سره لګي چې د ځمکې د خوېدونو سبب کیږي، د خاور د خوېدونو سبب کیږي، د نور تیږي ور سره ګډېدل او دا سبب کیږي چې د مینس لاړ شي. او خصوصا فیل په دا حالت کې په افغانستان کې موږ په ټول نړۍ کې ګورو چې اقلیمی بدلون یو لوی اثر لري، خصوصا په افغانستان کې موږ فعلاً د دنیا د اوریج نام یا د تقریبا 1.8 سانتي ګریډ افغانستان کې تودوخه لوړه شوې ده. د دې معنی دا چې کچیر موږ څو هفته مخکې واوره درلوده او یو ځل هوا ګرمه شي او د دې په وجه کې باران هم وشي، د اوبه اندازه دومره ډیریږي چې هغه ځمکې د دې جست توان نه لري. نو دینه پس دینه کیږي چې سیلاونه راځي او د سیلاونو مخکې چې ولې دا د منځځي څنګه چې نادم صاحب هم ویل چې حکومتونه د لپاره نقشې به مکمل توګه نه لري، د مطلب دا چې موږ کچیره پلونه جوړو، کچیره موږ په افغانستان ګوګورو پلونه تیر شو، کسین زمونږ 100 متره وي نو پول به زمونږ 80 متره وي.
بله مننه.
هم چنان کچیره کورونه وي، کورونه هم یو منطقه کې یو کال لپاره یا لس کال لپاره یا شل کال لپاره هلته سیلاو نه وي راغلی، خلک ځي فکر کوي چې دا ځای امن دی هلته کورونه جوړوي. او اوس هم دا اوس سیلاو چې اوس راغلی کېدای شي 50 کال یا سل کال پس د دې بیا هم همدا سیلاو تکرار شي،
یعنی فکر
50 کال پس کوم نسل راځي دا به په یاد کې نه وي.
بله مننه. نادم صاحب تاسو هم مخکې اشاره ورته وکړه چې د افغانستان لری پرتو سیمو کې خلک ډیر پر کرنې باندې متکی دي او دغه سیلابونه یا اورښتونه چې راغلي په وروستیو کې ډیرو کلیوالي سیمو کې خلکو ته زیانونه اړولي. کراشه د بغلان موضوع ته، بغلان یو نمونه یو بیلګه ده، د افغانستان ډیرو سیمو کې وروستیو سیلابونو ویجاړون کې ورانه رامنځته کړې دي. خلک توان لري یا کوم امکانات لري چې په خپل وکول شي کچېری حکومت یا مرستندوی ټولنې د دوی غم نشي خوړلې، په خپل څه کولای شي مخکله سیلابونو او ورسته سیلابونو؟
متاسفانه چې افغان ولس ډېر ځپل شوی ولس، 15 کاله داسې حالات پر دې ولس راوستلی چې امکانات دوی نه دي، فقط دغه یو ګوله ډوډۍ پیدا کوي او خوري او بلانو. دوی امکانات د ذخیره نه لري چې دوی د آینده لپاره مستقبل لپاره وکولای شي، د خپل د مځکې د ودانول لپاره، خپل د کور د ودانول لپاره چې ښه ګامونه واخلي او ښه کارونه وکړي. په دې چې د دوی د کورونه کې دوی امکانات دولت د دوی کورونه به خامه نه وای، د دوی تادابونه به ښه وای. حتی په ډېرې وادو کې د سیلون رابطه تاسو ولیدې چې په روسیې فدراتیو کې څو خارې تقریبا 12 متره تر دغه پورې اوبه جګ ولاړه، اما دوی خپل ولسې نجات واکې ځاني تاوانونه نه ونه رسېده، مالي تاوانونه لګو. په دې چې ټول امکانات دوی پلاس کې ډېر پاخه او ټول سړکونه ورشي پوخو، نو افغانستان دا امکانات نشته. د افغانستان لپاره ضرورت دی چې داسې مؤسسات باید په دوامداره توګه پر دغه باندې دغه باید تجربه واخیستل شي چې د آینده لپاره هر ولایت په ولایت ټیمونه باید ولري، تحقیقاتي ټیمونه، دپارتمنټونه، مدیریتونه چې دوی پر دغه باندې غور وکړي چې په آینده لپاره کم ځای سیل راتلای شي، خطرات راتلای شي، او څنګه د خطراتو مخنیوي وشي، او څنګه دغه اوبو په مقابل کې دمونه جوړ شي، او دا اوبه چې ام نعمت دی ام مصیبت. نعمت په حالت کې دی چې موږ د دې اوبو نه ښه استفاده وکړو، مدیریت وکړو.
نادن صاحب دا خو لوی پروژې دي. افغانستان اوس په دغه ورسته او دونیمو کالو یا څه کم دریو کالو کې چې طالبان واکمنان سوي دي، په بشري برخه کې ډیر زیات ستونزې لري، ډیر ستونزې خلک له ستونزو سره مخامخ دي، د خپلې ګیرې د مړولو لپاره ډوډۍ نه لري. دغه بنسټیزې پروژې ډیرې پانګونې ته ضرورت لري او نړیوالو هم لکه چې طالبان واکمنان سوي دي په مرستو لاس نیولی دی. کراشه دې خبرې ته د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې د افغانستان د عملیاتي برخې له مشر سره پرون په کتنه کې وویل چې افغانستان د اقلیم په بدلون کې دومره رول نه لري، خو د اقلیم د بدلون له اغیزو ډیر زیات ځپل شوی دی. نړیوال څه کولای شي؟ نړیوال په دغه برخه کې دا اوس چې په افغانستان سره مخامخ دی، د وروستۍ وسیلونو زیانونو په برخه کې
اول خو تاسو دغه احصایه وګورئ چې په دغه 300 نفر کې یا څومره چې شهیدان شوي دي، څومره ماشومان دي، څومره زنانه ښځې دي، نه اکثریت مطلق داري
د ملګرو ملتونو د ماشومان صندوق ویلي چې شاوخوا 150 ماشومان دي.
فکر وکړه، 150 ماشومان دي او نور یې مندي دي بیچارهګان چې په کور کې کینول شوي دي. دغه یو عامل ده دی چې طالبان د تحصیل حق نور کې خزو په کورو کې کینوي او آسیب پذیری هم د خزو دي بیچارهګان دي چې په کورو کې ناسو بل اخر داسي مصیبت دختای پر دوی باندې رااله نه دي. دغه د پاره د چې دوی په دې ته باید پام وکړي. دام یو د خدای یو معجزه او چې دوی ته وښول چې ګوره تاسو باید پاملرنه وکړئ د ښځو او دغه ته ژوند ته، د دوی ته تحصیل ته، د دوی وقار ته، چې دغه ګوره چې مصیبت هم راغی په دې خلکو راله او رالو دا دې ته چې دنیاوار خو کولای شي او کچیری په دننه کار وهله کار ته ورسپارل شي، هغه متخصصین چې څه کار کولای شي دوی ته ونډونه سپارل شي او دلته تحقیقاتي مراکز جوړ نشي او متخصصین ونه ګمارل شي، بیا هم دا ګټ نه دی. دا وړاندوینه څه ګټ نه کوي چې ته ولسته وایي چې ولا بارانونه کیږي، نو ولسته وکړي چې دا بارانونه کیږي راځي صرف تاسو وړي ولست امکانات ونه لري، ولست مخدمه دوی ته ځای تعین نشي، دوی ته امکانات په لاس ور نه کړشي او کورونه ورته جوړ نشي یا اقلن رانمایی ونسی، او دوی هیڅ نسی کولای. دا فایل میشه چې په سلګونو خلک بیچارهګان شهیدان سو یو څونه بیکوره ست مصیبت په دی ولس باندې.
بله مننه نادم صاحب. کاکر صاحب، په افغانستان کې خو ستونزې او ناخواله ډېرې زیاتې دي، تاسو هم دغه د افغانستان وضعیت له نږدې څاري تعقیبوي، سیلونه ورسته او دغه ناخواله یو بل بیلګه ده. کراشو دې خبرې ته چې د ځانمن شو ته د مرستو رسولو په برخه کې تر ټولو لومړی درجه مسؤلیت د حاکم رژیم ته ورپغاړه ده، د طالبانو حکومت ته، ایا فکر نه کوي چې دغه ورستۍ ناخوالی یا دا چې ستونزې ډېرې زیاتې دي، ننګونې ډېرې زیاتې دي او طالبان حکومت هم ښایي په دې کې پاتې راغلی وي چې ونشي کولای ټولو خلکو ته په خپل وخت مرستې ورسوي، آیا د دې نه کوم درس زده کېدای شي چې په یوازې سر په یوه جغرافیه کې حکومت نشي کېدای، بلکې باید له نړیوالو سره تعامل ولري تر څو وکولای شي چې د نړیوالو هغه دریز هم خپل کړي او مرستو لاس دغه جغرافیه ته وروغځوي، خلکو ته ورورسوي؟ نه دا چې وایي چې په ما پورې اړه نه لري، دغه زما دریز دی، دغه زما سیاست دی، د هیچا پروا نه لرم. خو که راشو اوس دغه وضعیت ته، که چیرې دا خلک په دغه جغرافیه کې اوسي او ډېرو مرستو ته اړتیا لري او دوی دغه مرستې نشي پوره کولی، چا ته لاس وروغځوي؟
زما په خیال د سیاسي هغه به پرېږدو سیاسي کسان ده چې هغې باندې بحث وکړي. که چیرې موږ هر کس چې په یو منطقې باندې حاکم وي هغه مسؤلیت لري چې خلکو ته مرسته ورسوي څومره امکانات ورسوي، خو امکانات برابرېدل هم بودیجې ته ضرورت لري او هم ملي او بین المللي همکاریو ته ضرورت لري، ځکه چې په ټوله نړۍ کې دا روان دی. خو متاسفانه څنګه چې تاسو په اول کې ویل، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتګ وروسته د کلایمیټ چینج یا د تغییر د اقلیم کوم بودیجه یا کوم صندوق چې تقریبا 900 میلیونه ډالر په کال کې د افغانستان ونډه کې ده، هغه بند شوی دی. او د کوم لوی بودیجې چې افغانستان کې باید تطبیق شي هغه ټول درېدلی دي، نو دا یو ډیر لوی زیان دی. حتی
کاکر صاحب، د تاسو د خبرو په استناد، د لومړي ځل لپاره د ناروې لخوا د ناروې د یو مرستندوی ټولنې لخوا چې د اقلیم د بدلون په اړه کانفرنس جوړ شوی و، د افغانستان استازي د لومړي ځل لپاره پکې ونډه ورکړل شوې وه. په دغسې نړیوالو کانفرنسونو کې چې هغه له سیاست نه لرې دي او دغسې د اقلیم د بدلون او د خلکو د مستقیم ژوند سره تړلې وي، هم ګډون نه ورکوي، ولې علت څه دی؟
دا خو بیا د لوی دی مغه دی سیاسي وجه دی چې ملل متحد خانه تطبیقیږي او عضویت دی یو ملک دی. زما په خیال باندې زدونه خاص معلومات پې نه لرم، خو عقید پر د ملل متحد فیصله کیږي چې مغه په اساس باندې دوی لپاره کومکونه کیږي. او د پات شو دی ناروی لوخا چې کوم کانفرنس شو هغه کې هم ما شرکت درلوده، سو هفته مخکې زما په خیال دوه درې هفته مخکې، نو دې کې هم موږ هم دې بحث وکړو. حداقل کچیر هغه کومکونه چې مستقیم خلکو سره تماس لري یا اړه لري، چې باید د کلو په ساتنه باندې د ولسوالۍ په ساتنه باندې چې هغه کې حکومت دخیل نه وي، یا د اموزشي یا تعلیمي برخه وي، یا هم واړه پروژې وي چې د تغیر د اقلیم دی مقابل کې موږ وشو کولای چې هغه پروژې تطبیق کړو. حداقل هغه بودیجه د افغانستان لپاره د خلکو لپاره پریږدي چې د انجوګانو د لارې خوانه یا د نور د ادارو له خوانه هغه تطبیق شي، او یا اجازه ورکړل شي محققینو ته د نورو د نړۍ چې وکولی شي په افغانستان کې خپل تحقیقات مخکې ویسي. ځکه چې موږ تر اوسه پورې چې معلومات حاصل نه کړو چې مشکل زمونږ یا ستونزه ده په کوم ځای کې، یا چې اول ځان پی پونو کې هغه مطالعه نه کړو، د هغې لپاره حل لاره پیدا کول ډېر ستونزمن دی او حتی ناممکن دی. حل لاره ورته نشو پیدا کړل، ځکه چې زه خپل مشکل نه پېژنم چې دا چلو ولې راغی، نو زه به دې ته حل لاره څنګه پیدا کوم چې حل لاره څنګه پیدا شي. هغه حل لاره چې کله پیدا شي بیا هغه کولی شي موږ خلکو ته ورسو.
مننه کاکړ صاحب. ناتم صاحب، ډېر وخت نه لرو، که لنډ راته ووایي چې دغه وضعیت په پام څه فکر کوئ چې آیا موږ به د ناوړه وضعیت شاهدان هم وو سو که چیرې دا ورښتونه په افغانستان کې دوام وکړي او ورسره سیلابونه راووزي؟
دا خو طبیعي شی دی چې که چیرې موږ تداویر ورته ونه نیسو، باید به اصطلاح تهدابي او اساسي پاملرنه و دې شیان ته وکړي، دا مقطعي نه. او بل دا چې داسې مخکې ښه وویله که چیرې موږ د دنیاوالو سره ښه اړیکې ونه لرو، ګورې دا اوس هم موږ غږ کوو دنیاوال ته تاسې مرسته ورسوئ، او مرسته په هغه صورت کېدای شي چې زمونږ حکومت چې په رسمیت وپېژندل شي. هغه وخت کې مثلا هېوادونه کولای شي چې په ډېر ښه توګه د دولت سره تعامل وکړي او د دولت له لارې دا مرستې ورسوئ چې نور آبادانی عمراني پروژو کې دوی برخه واخلي. لکه چې کاکړ صاحب وویله، دوی دا شیان ډېر شونې دي، منتها په شرط دلته داسې یو ګامونه سرپرست حکومت یې واخلي چې هغه اول خو درې کال څه سرپرستي دې خلاص شي، دوم دا چې مثلا ګورې اکثر وزیران په تور لیست کې دي، دوی دې بعد الیزل وکړي که چیرې دوی نشي کولای دوی دې یو خواستې نور دې راولي په قدرت کې وزیران سي چې دوی وکولی شي دوی سفرونه وکړي او د افغانستان مشکلات دي شوري کې بالاخره یو لاره حل دی افغانستان دپاره. دریم دا چې د ولس سره دي، د ولس غږ دي واوري. نن نه به امریکا، نه به اروپا، نه به ګاونډي واکدي ننني حاکمیت او تعدید ولس دي. که چیرې ولس ناراض سي په دې نو بیا فکر کوم چې باید د ولس سره اول جوړ شي، ولس زړونه په لاس وي.
ډېر مننه کور ودان د ځمکې د چارو څېړونکي نجیب الله کاکړ او ځمکې پېژندونکي انجینر خلیل احمد نادم چې د ازادي راډیو په دې 25 دقیقې بحث کې مو ګډون وکړ. نن په دې بحث کې مو په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو پر موضوع خبرې وکړې. د سیلابونو چې تر ټولو زیات بغلان ولایت ډېر ځپلی دی، خلکو ته په دې ولایت کې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 400 شل 22 يولس سلريوشت 201